پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به دویمه دا ده چې معلوم به نه وو چې دولت آیا واړه قراردادونه ورکړي متوسط ورکړي غټ قراردادونه ورکړي د هغې تعریف مشخص نه وو. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. موږ په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمرو د تراورتینو د کرومایتو په برخه کې اعلان ته ورکړی وي.
جناب مومن صاحب یو پوښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوئ اوس مهال؟
پخوا قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکړم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې داوطلبي کېده شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به یې وګټئ. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به یې هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به یې نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعاتو تخنیکي موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای عالي اقتصادي ته، شورای عالي اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع یعنی دا شفافیت موږ دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سو، لکه د مساینک، لکه د حاجیګک او دا ځینې نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې موږ چینایي کمپنۍ چې د دې قرارداد ګټونکې ده هغوی سره موږ مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مو ټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی ته لیږلی دی، په خیر نږدو وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شوه د حاجیګک مو پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورا عالي اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته بیا اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود او ته د قانون وزارت پخوانیو چارواکو داسې ویلي وو چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانون چې د استخراج پیل سي ول تر اوسه نه دي پیل سوي. دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه 2-3 کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي هغه کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدي غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا 2 کالو 3 کالو کې اکتشاف مرحله ختمومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو، تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړ، 15 قرار پروژ قرارداد مو نږدې وخت کې د شورا اقتصادي منځوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنۍ له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، هغه غیر قانوني استخراج دی، او حتی ویلې سو چې قاچاق د معدنو یا د کانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې دپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکړو، ته بند هغه غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال زه تاسو ته د شاوکانی درکوم، یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته.
یو لوی عمده شکایت چې هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړو شو، قرارداد ته ورکړو، تا باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وي چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړل شي، نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغوی هم دی په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثره وخت په همدغې غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي. او نور زورمندان دي، هغه ټولو ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غواړي چې څه وخت به موږ ښه عواید له کانونو څخه ولرو، او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغوی د عاید او د پیسو خبره کوي. موږ به دومره یو بودیجه چې موږ تر یوه حده پورې خود کفایي ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي، ته هیڅ وخت عواید لاسته نه شي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو د پاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي، اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچنده شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې، هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه درکوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې $80 میلیونه سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی، او یو صبر مکیږي چې انشاءالله تر نیمایی تر 2040 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیونه عواید دولت تراتلی شي ځکه چې منګه پاغوی باندې گاز خرڅو چې یوې د مزار پروژه ده یوې د بیات د شبرغان پروژه ده چې پر روان هفته کې منګه اغه د مسولیت چې د گاز منګ لرو اغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او گاز ورته ورکول کیږي یعنی جامن منګه پروژه لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به خاید ولري مننه تاسو نه ډیره زیاته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلې خبرونې ته هر کله کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبه لوی ستونزه ده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې ایبه دند ځان ته پیدا کړي خو لا یې په ایوی مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بیل دی چې په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي
خپل ندیستونز کړیدلې په ما راغلی د داوسوم په امدیستونز کې
د تجارت نه د سوداګر دوی ته تمه شایډیا ورول د ته پیسې درکې هم د شنه درکې
څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه کوم خپل مدیریت څنګه مختبود
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې وړاندې کوم په پایل کې راپور همایون هیواد را اوروي
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم اوزګار ګرځي او چیرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي دا شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او دا ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په اوزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
د دې تجربه شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ و ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم سکل ورسم سیوی بلم د تا کاری تجربه چیر د نو شاهد ز استعداد ولرم خو څوک می دې ته نه پری دې ساخ خپل کاری تجربه ورته وړاندې کم ز خپل له دې ستون کړیدل په ما راغلی د داوس هم په ام دې ستون زکم
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې شمیر ځوانان د خپل روزګار د خکولو لار لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره حڅینه کوي
ځوانان دي چې مونږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي خو لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو غي دا هلي وي چې یعنی مونږ دي په غټو پوزیشن نه مانی ولګي کو یعنی مونږ دي غټو رتبه لاس ته راوړو په کور پراته دي وای چې نه مونږ ته دي کور تکاره شو خدای سي هو نه کیږي